د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خرغلست. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې نه غواړي هغه حالت رامنځته شي چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت پر مهال او د هغه د استعفا وروسته رامنځته شوی و. په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیری له بنده خوشې شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د همدې خبرونه په پای کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه هم خبريږي. خو له هر څه مخکې اجمل انت غوښ شي چې خبرونه یې چمتو کړي او اورل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په خپل نننۍ وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې پیل کړي. په کندهار کې چارواکي وایي چې وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز یې له منځه وړی دی او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د داعش ډلې په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بمي حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې په تړاو ولسته په وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرې اترې پیل کړي. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغې کوي چې د یکشنبې په ورځ ناوخته یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ارګوای خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د خپلو شپږ ورځنیو خبرو په اړه ولسمشر او نور افغان چارواکو ته معلومات ورکړل او وی ویل چې د طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت پاړه باس نه ده شوی. افغان ولسمشر په نننۍ وینا کې کسام د زلمی خلیلزاد سره خپل لیدنې پاړه مستقیم سونه ویل خو ټینګار وکړ چې سوله غواړي، زری غواړي، خو همدارنګا په تدبیر غواړي. هغه وایي پر تدبیر ځکه ټینګار کوي چې نه غواړي پخوانی تیروتنې تکرار شي. ولسمشر غنی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او د په وینا خپل افغاني اراده تمثیل کړي.
طالبان دوه انتخاب لري، یا به د افغانستان از این ملت سره په یو غږ یو ځای کیږي او یا به د پردیو د اهدافو د تطبیق وسیله ګرځي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور یو زماني اړتیا ده او حکومت هڅه کوي چې د یو پلان له مخې د بهرنیو ځواکونو شمیر صفر ته راکم شي. له دې سره په یو وخت د رویټرز خبري اژانس یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قبله ویلي د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو ایستلو ته ژمن دي. امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاته کړي تیره اونۍ د قطر په خبرو کې مهم پرمختګونه شوي خو د اوربند لپاره به خبرې اترې دوام وکړي. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روسنې یو ستر مرکز له منځه وړی. پر یاد مرکز هوایي بریدونه وړمه شپه شوي دي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو ته په دې بریدونو کې درنه مرګ ژوبلا وخت ده.
وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبلا راوړې ده. نو نس وسلوال په کوم ځای کې دي او یو ولس کاڅه په کړي زخمیان.
د نوموړې په وینا دا هوایي بریدونه د سپین بولدک ولسوالۍ د سرو څهانو په سیمه کې شوي دي. او خو ملي اردو وایي د یکشنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې نونس وسلوالو ته مرګ ژوبلا اړولې. په کندهار کې د 215 میوند قولي اردو ویان تورن احمد صادق عیسی وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې درې تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلی عیسی همدارنګه وویل چې د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې هم د ملي اردو د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې وو وسلوال وژل شوي او درې نور شو بل دي. د 215 ماتم کولی اردو د ویان په خبره په شو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمیر پټن ځایونه او وسلې هم لمنځه وړل شوي دي. دا اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بمی حملو مسولیت منلې ده چې په نتیجه کې په لږونو کسان وشل شوي. یو بمی حمله د فلیپین په جنوبی ټاپو جولو کې پر یو کلیسا شوې ده او بل په نایجیریا کې د پوس پر یو ده. د شپرون په یو اعلامیه کې دا وکړه چې دوه ځان وژونکو په جولو کې پر یو کلیسا چې عبادت پکې روانو برید کړو، په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولې دي. په دې دوه چاودنو کې چې په کلیسا او بل د موټرو په پارکینګ کې وشول، تر لږ شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. په عین حال کې په نایجیریا کې د بورنو ایالت په لوګماني کلی کې هم د داعش د وسلوالې ډلې لخوا برید شوی دی چې د دوی په وینا ډیر سرتیري وژلي، خو د نایجیریا پوځ بیا ویلي یوازې اته سرتیري برسیرن ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري وروسته د دولتي ادارو روغتونونو او ښوونځیو زرګونه کارکوونکي د خپلو کارځایونو پرېښودو ته مجبور شوي. د روسیې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د بمی برید خبرداري نن د ایمیل په وسیله بیلابیلو ادارو ته استول شوی و. په استول شوي ایمیل کې ویل شوي چې ظاهرا بمونه په هغه دفترونو کې ځای پر ځای شوي چې ایمیلونه ورته استول شوي. رپورټونه وایي له دې خبرداري وروسته د سایبیریا په مختلفو سیمو کې دفترونه خالي کړای شوي دي. او د ایران او جاپان د فوټبال ملي ټیمونه نن د آسیا د فوټبال د اتلولۍ جام په نیمه پیلوبه کې د یو بل په وړاندې میدان ته اوسي. د فوټبال د آسیایي اتلولۍ لوبې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي او نننۍ لوبه به د العین په حزه بن زید لوبغالي کې ترسره شي.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو. وباورې چې ولسمشر اشرف غنی وایي د نغوري د سولې پروانو خبرو کې د تیر تاریخ ترخه تجربه تکرار شي. ښاغلی غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیانو پر ځای له افغانانو سره خبرو تکینی.
زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
په همدې حال کې یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. په نورو راپورونو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب یو مدافع ټولنه وایي چې د خپلو د دوی څېړنې ښیي چې په تیر 2013 کال کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې له 6500 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز چاپه وهلې او څلوېښت سرتیري یې د هغو له بنده ژغورلي دي.
افغان هوایی او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده.
نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه هم مه هېروئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي دي. افغان ولسمشر نن پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. ښاغلی غنی نن د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې وویل طالبان دوه لارې لري، یا باید له افغانانو سره خبرو ته کینی او یا باید د جګړې له لارې د پردیو ګټې تعقیبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ناوخته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر غنی او نورو افغان چارواکو سره شریک کړل. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د برنامې یو برخه ده چې مالکیت د افغان حکومت په لاس کې دی. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ ولسته وینا کوله وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په وینا نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار شي. ښاغلی غنی د داود خان او ډاکټر نجیب الله واکمنۍ ته په اشاره سره وویل دی پوهیږي چې له ډاکټر نجیب سره څه وشول. ملګرو ملتونو هغه ته د سولې تضمین ورکړ خو وروسته هر څه په یو نور بدل شول. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره ویل چې سولې یوالتیا د خود جګړې دوام د پیوړی افغانستان د جوړېدو مخه نیسي.
د طالبانو لخوا تاوتریخوالی او د جنگ دوام د قوي دولت د جوړېدو مخه نیسي او دا د افغانستان د بهرنیو دښمنانو غوښتنه هم ده. زه په طالبانو غږ کوم چې د پردیو له شومو پلانونو راووزي، خپله افغاني اراده تمثیل کړي او د افغانانو غوښتنو ته لبیک ووایي او دولت سره جدي مذاکرات پیل کړي.
دی وایي دا باید هیر نشي چې د جګړې قربانیان افغانان دي او د سولې واګې هم باید د دوی په لاس کې وي. ښاغلی غني ویل په افغانستان کې د بهرنیانو موجودیت د نړیوالې او دوه اړخیزي پریکړې په اساس دی او هیڅ افغان نه غواړي چې په دې هیواد کې بهرنیان د زیات وخت لپاره پاتې شي. نوموړي ویل افغان حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیانو حضور د یو منظم پلان له مخې صفر ته راښکته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي شپږ ورځنۍ خبرې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. که څه هم په یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د قطر په ناسته کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو، په افغانستان کې د موقت حکومت په رامنځته کولو او یو شمېر نورو مسایلو هوکړه شوې، خو نه طالبانو او نه هم امریکا په دې اړه رسمي څه ویلي دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه ده کړې. ل ارګه په یو خبره شوی خبر پانه کې راغلی دی چې خاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر باس د د صلاحیت نه دی او د یوازي هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمينه برابر کړي. خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د اوربن په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پانه په حواله چې په دې لیدنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان و سره هیڅ ډول پریکړې ته نه دي رسیدلې. خو تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپل ځواکونو ایستلو ته جدي ده. خلیلزاد ویلي د بهرنیو ځواکونو په اړه به هر ډول پریکړه په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي ترسره کیږي. خاغلی خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغاني مذاکراتو په اړه تصمیم ونیسي او کنه ویلي چې د پاتې موضوع د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. تمه خودل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو استازي او طالبان به د فبروري پر 15مه بیا سره کینی. که څه هم خلیلزاد ویلي چې رواني هڅې بین الافغاني خبرو ته د زمینی د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انستیتیوت سرپرست حکمت الله زمي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحله پختګۍ ته ورسیږي، دا غي پختګۍ نه ورسته به بیا د بین الافغانی مذاکرات شروع کیږي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډیر مشکل به یغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین د چپ سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي. هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډیر نازک وي او د دې ډیر امکان به وي چې د مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب.
افغان حکومت وایي د امریکا هڅه ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي استازي ولورستۍ ناستې ستاینه کړي او ټینګار کړي چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کینی او له هیواد د جګړې ټغر ټولولو ته زمينه برابر کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې د امریکا د حکومت یو جګ پوړي چارواکي په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ لښ په ګورزنې خبرو وروسته وویل چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو پر ژمنه ولاړ دی. د چارواکي ویلي چې متحد ایالات په افغانستان کې دایمي حضور نه غواړي. طالبانو او امریکایي چارواکو ویلي دي چې د قطر په خبرو کې ښه پرمختګ شوی، خو رویټرز خبري اژانس د دې امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی راپور ورکوي چې نوموړی وایي دواړو خواوو تر اوسه د کومې موافقې طرحه نه ده وروستۍ کړې. یاد شوي امریکایي چارواکي همداراز ویلي چې د دوحې په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مسله کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو دی زیاتوي چې د اوربند او د هغه د وخت په اړه نورو خبرو ته هم اړتیا شته. د چارواکي ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به د اوربند له ټینګېدو مخکې ونه وځي. اوس پوښتنه دا ده چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو څه به پیښ شي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له غړي خالد پښتون سره خبرې کړي دي. ښاغلی پښتون، لومړی د پښتنې ته ځواب وایي چې آیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره دا وخت مناسب دی؟
اول خو زه په دې متقید یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بینی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیه دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتی تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول وینګه یا استنګه اصلا خلاف د ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مزا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک کوي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون اوی هم د خپل سر نه دی یوازې چې دوی دا تصامیم خپل نیسي، خپل د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی وشاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کښې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پرې کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوئ یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته، هغه ملک هم د خپل سر نه دی. هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کښې د انګلستان په مطبوعاتو کښې $6 میلیارډ دوی د سولې په مقابل کښې غوښتي دي، چې د هغو پیسو څخه $1 میلیارډ دوی ته وړمه ورځ رسېدلي دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین الملي جامعې ته تعهدات لري. بین الملي جامعه په دې کښې مکلفه ده، ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید د افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې تر څنګ چې سوله تضمینېږي، ښاغلی پښتون، د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیاوړي کول دا څومره لازم دي؟ ځکه غیر له طالبانو د ګاونډیو هېوادونو تحریکونه او د دوی ګواښونه او دته په کتو سره ټول ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یوه اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشردابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرت کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کښې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کړي، هم یې د تربیې په حصه کې په کافي اندازه توجه وکړي چې زموږ امنیتي ځواکونه په تنهایی سره وتوانېږي. ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی، طالبان به خدای په خلا کړي، هغوی به راسي په وطن کې به کښېني. آیا له طالبانو به په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نو نه لري؟ کوم چې لري یې د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کښې متعصبه مذهبي ګروپونه موجود دي. که هغوی فعاله شي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي، په هغه صورت کې باید زموږ امنیتي ځواکونه د دې جوګه وي، د دې توانمند وي چې دوی په تنهایي سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمیني ځواک سره وتوانېږي د هغو مقابل کښې وجنګېږي.
د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتونو چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو د احتمال په اړه خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي چې د سولې اړوند په روانو خبرو کې رسنۍ او د بیان ازادي څنډې ته شوي او هیر شوي دي. د دې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د سولې له مذاکره کوونکو وغوښتل چې په دې خبرو اترو کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړنې په پام کې ونیسي. ولسمشر اشرف غنی هم نن په خپله وینا کې وویل چې د سولې په پروسه کې د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو د اساسي حقونو ارزښتونه په پام کې نیول کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې.
په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي د سولې د خبرو په پروسه کې د بیان د ازادۍ لاسته راوړلو ته ځای ورکړل شي او د دغو خبرو ټول جریان دې له رسنیو سره شریک شي. د دغې ادارې اجرایوي مشر موجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د زلمی خلیلزاد او طالب استازیو ترمنځ د څو دوره مذاکراتو په لړ کې دغه لاسته راوړنې څنډې ته شوې دي. ښاغلي خلوتګر د سولې د مذاکره کوونکو نه د دغې ادارې غوښتنې داسې څرګندې کړې.
آزادی بیان به عنوان یک ارزش قابل حراست
د بیان ازادۍ ته باید د یو ارزښت په توګه په هر هغه سند کې چې د سولې د خبرو پایلې پکې نغښتې وي ځای ورکړل شي. دویم دا چې د سولې د خبرو په پای کې چې د سولې د رامنځته کېدو لامل ګرځي د افغانستان د رسنیو کورنۍ ته د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ملاتړ یو تضمین ورکړل شي. دریم دا چې رسنۍ باید د سولې اړوند خبرو له جزئیاتو چې که د دغې پروسې په زیان نه تمامېږي هم پوه شي.
ښاغلي خلوتګر دا هم وویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي عاملین باید د هیڅ بې سوله ییزې هوکړې پر بنسټ ونه بخل شي او په خبره یې د افغانستان حکومت او ښکېلې غاړې دې دغه حکم په پام کې ولري. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازیو سره د خبرو څلور پړاوونه پای ته ورسول او د وروستي پړاو خبرو د جزئیاتو د شریکولو لپاره یې تېره ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلي دي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبه په ورځ د یو پیغام له لارې په هیواد کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویې ویل چې په دغې پروسه کې به د ملي یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا او د وګړو اساسي حقونه خوندي شي.
تعهد ما این است که صلح را تامین میکنیم.
زمون ژمنه دا ده چې سوله ټینګه کړو او د هر ډول فاجعې او پاشیدلو مخنیوی وکړو. خو ځینې ارزښتونه شته چې بحث ته اړتیا نه لري، لکه ملي یووالی، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، قوي او کارمند مرکزی دولت او د هیواد د وګړو اساسي حقونه.
له دې سره یو شمېر خبریالان وایي که د سولې د خبرو په پروسه کې د رسنیو او د بیان ازادۍ ته ارزښت ورنه کړل شي له کار او دندې سره به د دوی په مینه او لیوالتیا اغېز وکړي. ښاغلی خلوتګر وایي هیڅ یو حرکت باید د آزاد رسنیو د فعالیتونو د محدودولو لامل ونه ګرځي، داسې حرکت چې د افغانستان ولس کلنې لاسته راوړنې یې په پایله کې له منځه ولاړې شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ نوې څېړنه ښایي چې په 2008 میلادي کال کې په بیلابیلو امنیتي پیښو کې له شپږ نیم زرو زیات ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو او ټپیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د دوی خبري غونډې ته په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ ورغلې وه او جزئیات یې وړاندې کوي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې تازه موندنې ښیي چې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 2615 تنه وژل شوي او 4020 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې مشر عزیز احمد تسل د دوشنبې په ورځ په دې اړه یوې غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې تر ډیره ښځې او ماشومان دي.
2013 کال واقعا د ملکي خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,650 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2615 کسان شهیدان شوي دي او 4,020 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلوي. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
د دغې ادارې د موندنو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 79.5% مرګ ژوبله د دولت ضد ډلو ته منسوب شوي، چې 33.3% په وسلوالو طالبانو پورې، 16.3% په داعش ډلې او 20.4% نورې په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ادارې موندنې ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي او 1,618 نور ټپیان شوي دي، چې په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بېلابېلو ادارو د ملکي مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بشر حقونو د سار سازمان بیا ویلي د 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیرو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړې او تر ډېره یې شیع اقلیت په نښه کړې. د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې پر خیریه کارکوونکو، روغتیا پالانو او دغه راز د رسنیو پر کارکوونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو تازه سندي ویلي، خو مخکې له دې دا شان ادعاو په اړه ویلي چې دوی یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نښه کړي دي. یو شمېر افغان کارپوهان بیا له افغان حکومت څخه غواړي چې په روان 2019 میلادي کال کې پر داسې طرحو کار وکړي چې د ملکي مرګ ژوبلې کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت پخوانی ویان او د چارو کارپوه محمد رادمنش ویل، د ملکي تلفاتو یو لامل په کور دننه مداخلې دي.
تلفات ملکي در جنگ ها،
ملکي تلفات په خوشینۍ سره چې جګړه کې رامنځته کیږي، خو پښتنه دا ده چې څه باید وشي تر څو له ملکي تلفاتو مخنیوی وشي. ولې دغه ملکي تلفات رامنځته شوي؟ ولې تر اوسه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره کار نه دی شوی؟ دا ځکه چې د هیواد په کورنیو چارو کې مداخله روانې دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي، امنیتي ځواکونه د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي. خو د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ویل، دفاعي ځواکونه د ملکي تلفاتو د کمیدو لپاره په عملیاتو کې له خپلو ټولو هڅو کار اخلي. طالبانو هم مخکې له دې ویلي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي.
ستاسو له پیغامونو
زه لالای ما د کندهار خبرې کوم. پر رئیس صاحب جمهور ته دې زما پیغام ورسیږي چې د لږ وخت لپاره چې تاسو کوم ټاکنو ته وخت پاتې دی، په دغونو وخت کې چې ورور یو سرنوال وټاکي، د سرنوال د ولایتو په کچه باندې سفرونه وکړي، چې دغه ورور موسسې چور سوي دي، د بندو پیسې چور سوي دي، د غلو پیسې چور سوي دي، دلته ورور غواګانې ورکې شوي دي، بزې ورکم شان موسسې چې راغلي دي، هغه ورور ګردې څو کسان وړي دي. نو د دغه پاک له باندې ورور چې یو سرنوال وټاکي، سرنوال د ولایتو ته سفرونه وکړي، چې هغه خلک مشخص شي، ورور د خلکو د سلو کسو حق یو نفر وړي دي په ولایتو کې، د خلکو عریضي اخلي، ورور هغه خلک کوم چې اقدار یې حق او اقدار ته ورسي.
زه زابل خبرې کوم. دا د زابل ولایت مرکز خلات چیرم د خواریان علاقه کې د بي سي شبکه به خې کمزورې ده، د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي ورور. که د ازادي راډیو زموږ غږ ترې ځای ورسي، ډېره مهرباني به وي ورور. د خواریانو خلک خوارانو غږ څوک نه اوري، دا ټول غریبان خلک، روزاني خلک چې کله یو خاص جمع کړو هغه بس ټلیفون کار نه کوي، فعال والو کې زموږ روپۍ ټولې وختمې شي. دغه زموږ یو ستونزه ده، جدي ستونزه ده. لګیره وخت دا ستونزه ده. نه دغه زموږ ازادي راډیو ته دا پیغام زه پرې نه، دا زموږ غږ ترې ځای ورسي. مننه. محمد نبیل، زابل.
زه زیرات یو معلول خبرې کوم. دا د سولې خبرې چې روانې دي، دا موږ تر نیس پال نیس خدای دې په افغانستان کې یو ارامي او سوله راولي. موږ د جنګ قربانیان یو، موږ سولې ته ډېر امید لرو. د دواړو طرفو موږ دا غوښتنه کوو چې تر وړو وړو خبرو سره تېر افغانستان کې د خدای سوله راولي. سوله سره موږ د افغانستان خلک سولې ته تېږي. خدای ته سوله غواړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې یو شمیر ورزشکاران د اعتراض لپاره نن د اولمپیک د ملي کمیټې مخې ته راټول شوي وو، او د خپلو حقونو غوښتنه یې کوله.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیون د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي.
همداراز په یو بل راپور کې به واوري چې په کونړ ولایت کې د طالبانو د ډیورند پر کرخه په پرتو سیمو کې پر سرحدي ځواکونو عوامو خلکو لارې بندې کړې دي.
په ټول د لسو کلونو کې په دې خلکو باندې زمین لارې بندې شوې دي، او وايي اکمالات هم ورته په هغه ټیم چې د دې ضرورتونه نه کیږي ورته.
د دې او نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د وخت د مازدیګر 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې په تړه ولسته په خپل وینا کې یو ځل بیا د سولې لپاره د خپل حکومت پر کلک هوډ ټینګار وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې له حکومت سره د سولې جدي خبرو ته کینی. ولسمشر غنی دا وینا وروسته لاغه کوي چې پرون ماښام یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن لاستازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. زلمی خلیلزاد بیا د نیویارک ټایمز سره نن په یوې تازه مرکه کې ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره په اصول کې د یو تفاهم په چوکاټ سلا شوه، خو دا تفاهم لا نهایي شوه نه دی او په ځینو برخو کې نور کار ته اړتیا لري. په کندهار کې چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو کندهار کې د وسلوالو د روزنې یو ستر مرکز لمنځه وړی او د چارواکو په وینا په دغه هوایي بریدونو کې چې دا مرکز پکې لمنځه وړل شوی 19 وسلوال وژل شوی. ملي اردو همدارنګه وایي چې د یک شنبې د ورځې راهیسې په کندهار او زابل کې 19 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د ورستیو بمی حملو مسولیت منلې ده. د دې بمی حملو په پایله کې په لسګونو کسان وشل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د روسیې په سایبیریا کې د بمی چاودنو د یو خبرداري ورسته دغلته دولتي ادارې روغتونونه او خونځي تړل شوي دي. او د چین په شمال کې وی محکمې ویلي دي د بشري حقوقو یو فعالې په څ باندې 4 کلن بند محکوم کړي.
د خبرونو لنډیز مو له ازادۍ رادیو اورید. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه هم کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. اوس هم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ په کابل کې د یو بل نړیوال کرکټ لوبغالي د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. د دغه هدف لپاره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله استنگزي د ښار جوړولو ازمک راځي وزارت او کابل کارولي استاذو په ګډون ګډ پلاوی نن د قلعه زمان خان په سیمه کې لزنګړې شوې ازمکې لیدنه وکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې د غزمکه د کابل ښار 14 حوزې قلعه زمان خان کې پرته ده او له پریکړه او څېړلو وروسته امکان شته چې پر یاد یا کوم بل ازمکه د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالی ورغوي. ولشي د یادولو ده چې څومره وړاندې د ولسمشر غنی د حکم پر بنسټ په کابل کې د کرکټ یو نړیوال معیاري لوبغالي جوړېدو په مخه یو پلاوی ته دنده ورکړل شي وه چې د کابل ښار لیوش مرسی مولیتنه وکړي او له وروسته د کرکټ لوبغالي لپاره یو مناسب سمکه په ګوته کړي. د افغانستان کرکټ بورډ او اوسنۍ لوبغالي حضوري چمن تنګ دی پروت دی چې د کرکټ بورډ په وینا د مخ پر زیاتېدونکو کرکټ او لوب لپاره کفایت نه کوي. د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې راتلونکو لوب ته د چمتووالي په خاطر نن په کابل کې تمرینات پیل کړل. د فوټبال فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو تمریناتو کې د فوټبال د ساحلي ملي لوبډلې شل لوبغاړي ګډون کوي او د یو ایراني روزونکي لخوا روزل کیږي. دی وی د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د مارچ په میاشت کې د آسیا د اتلوالي او لاغي وروسته د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې ګډون کوي. او وروسته خبر ده چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د پاکستان لوبډلې په کپتان سرفراز احمد د څلورو لوبو بندیز ولګاوه. آی سی سی دا پریکړه لاغه وروسته کړې چې هغه د سویلي افریقا سره په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې د سویلي افریقا له لوبغاړي سره د نسلي تعویض نوم کارولی و. سرفراز د لوبې په جریان کې د جنوبي افریقا لوبغاړي ته د کالیا یعنی تور غږ کړی و چې د کرکټ د نړیوال شورا له اصولو مخالف کار دی. سرفراز د لوبډلې د کپتانۍ برسیره د پاکستان وکټ کې پر دی چې د دغه حرکت وروسته بیا له افریقي لوبغاړي رسمي بخنه هم وغوښته. د پاکستان کرکټ بورډ د آی سی سی له دې بندیز وروسته سرفراز بیرته پاکستان ته ورغوښتی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د راپورونو لړۍ بیا پیلو. افغان ځواکونو په غزنی کې د طالبانو پر مرکزونو پوځي عملیات کړی دي او وایي چې څلوېښت تنه بندیان د طالبانو له زندان څخه آزاد کړي. افغان چارواکي هم در زوي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادي رادیو خبريال حبيب رحمان تاثیر جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزې سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپا چول سوي چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قمندان په ګډون پنځه تنه ژوندي نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې نه شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د محرفین د یو مهم قمندان په ګډون تروسه تثبیت کړی چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قمندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم ژوندینیول شوي دي.
نوری زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادي موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې له منځه تللي دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایي او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغوی له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادي دو په اړه یې څه نه دي ویلي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي نږدې لس کاله کېږي چې پر ډیورنډ کرښې پرتو سیمو او هلته د سرحدي ځواکونو پوستو ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو بندې کړي دي. دوی وایي چې له دې کبله دوی او دولتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د روحالله انوري په راپور کې واورئ.
د کونړ ولایتي شورا غړي حاجی محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کونړ په درې ولسوالیو کې درې لارې د ډیورن کرخې ته غځېدلې دي. پخوا به پرې هر ورځ په لسګونو موټرو او په سلګونو کسانو تګ راتګ کولو، خو شاوخوا لس کاله کېږي چې وسلوالو طالبانو د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې دي.
دا تقریبا د لسو نه زیاتو کلونو د دې موضوع وشو چې زمونږ د کونړ تقریبا درې زمونږ هغه سفری نقطې دي چې هلته زمونږ سرحدي ځواکونه میړني ځواکونه زمونږ هلته وظیفه اجرا کوي. خو په ټول د لسو کلونو کې په دغه دوران کې په دې خلکو باندې زمینداری بندې شوې دي او وایي اکمالات هم ورته په هغه ټایم چې د دې ضرورتونه نه کېږي ورته.
هغه وایي په پوله پرتو سرتیرو ته یوازې د تګ راتګ او د موادو د انتقال پر مهال ستونزې نه وي موجود، بلکې کله چې کوم ملګری ټپي یا ناروغ شي د هغوی ډاکټر او روغتون ته رسول ورلاله ټولو ستونزمن او ځورونکی کار وي.
ورسره بسنګ کې زمونږ همدا خلک د تبادلې په وخت کې هم د ستونزو سره مخ وي او د اکمالاتو په وخت کې چې دا اکمالات کېږي هغه هم په دغه پیمانه باندې نه وي چې د دې هغه ستونزې مشکلات هغه هلته حل کړی شي. ولې چې هلته زمونږ پرسونل زیات دی، زمونږ شهیدان الته په اپتو اپتو الته فراتیوی، زمونږ زخمیان الته په اپتو اپتو فراتیوی، حتی بعضی زمونږ زخمیان د ټپونو د لاسه د خپل قیمتي جون د لاسه ورکی.
هغه وای د دغه ستونزې د پاره غنو مسولینو سره خبرې کړي، خو تر اوسه یې کوم نتیجه نه دا ورکړي. د تیر شنبه پورس کونړ ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد راغلی وو. په هماغه ورځ ورسره ازادي راډیو په کونړ کې د سرحدي پولیسو ستونزې شریک کړي. هغه ډاډ ورکړ چې د یادو ستونزو د حل لپاره به کار وکړي.
موږ باید له دفاعي حالت ووزو او د موږ اول کار هم دغه ده چې په هغه نقاطو کې چې لارې بندې دي هغه باید خلاص شي. انشاءالله څه موده او وخت به نیسي او دا کار به کوو.
خلک په دې هیله و چې دفاع وزارت کې د سرحدي پولیسو داخلېدو سره به یې تر ډیره حده د اکمالاتو او انتقال مشکلات حل شي، خو تر اوسه هم د ډیورند پر کرخه پراته سرتیری د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له دې وړاندې هم ازادي راډیو څو ځله په ناواپاس غاخي کنډو او بینشي کې د پرتو افغان پولیساتو ستونزې اړوندو مسولینو سره شریکي کړې وي. هغوی تل ورسره د ستونزو د حل کولو ژمنې کړي، خو تر دې دمه داسې کوم کوټلې قدمې نه دی پورته کړی چې په برکت یادو سیمو ته غځېدلې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شي.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو چارواکي او لوبغاړي ادعا کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې د دوی حقوق تر پښو لاندې کړي دي. دوی نن په کابل کې په یوه اعتراضي غونډه کې وویل د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي د بهر سفرونو ته لوبغاړي د اړیکو پر بنسټ لیږي، نه د وړتیا په بنسټ. خو د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس دا اداوي ردوي او د ورزشي بنسټونو له چارواکو غواړي چې له لوبغاړو څخه د شخصي ګټو په مقصد کار نه اخلي. وصل وصال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د یو شمیر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلند او اړیکو پاللو تورنوي. دوی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د دغه کمیټې دروازې مخې ته په یو اعتراضي غونډه کې غواخو کړ چې که د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین له داشان غیر قانوني کړنو لاس و نخلي، نو دوی به په ټولو ولایتونو کې په لاریونونو لاس پورې کړي. د دغه اعتراض کوونکو له ډلې د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون رئیس حسین امیدی وایي که څه هم په وار وار خپل ستونزې د اولمپیک ملي کمیټې له مسؤلینو سره شریک کړي، خو هغوی پرې غوږونه کاڼي کړي او هیڅ اقدام نه دی کړی.
لس میاس کې چې مونږ لګیا یو چې کوم مشکستونه په ورزش چې دا عمومي د حال شي، زمونږ یوازې وینا دا نه ده چې دا ورزش بایسکل نه، بلکې مونږ ګورو عمومي مشکل په ورزش کې ده. دا انحصاري سوی دي، مونږ د دې بعد دا انحصاري نه منو، دا زورګوی نه منو.
خغل حمیدی وای سمو د وړاندې د اولمپیک ملي کمیټې سکرټر جنرال یونس پوپلزی د خپل شخصي اړیکو لمخې میونجلی چې هیڅ په ورزش نه پوهیږي د بایسکل ځغلونې فدراسیون د لوبغاړي په توګه جاپان ته په رسمي سفر ولېګلا، خو د افغانستان اولمپیک ملي کمیټه بیا د جاپان سفر ورزشي نه فرهنګي بولی چې په خبرې په دغه سفر کې له افغانستانه لسو تنو چې سلورې خزینه او شپږ نارینه دي ګډون کړي او دوی هغو کسانو ته په دغه سفر کې چانس ورکړي چې د ورزشي پوهې ترڅنګ فرهنګي معلومات او انګلیسي ژبې سره بلدتیا هم ولري. د افغانستان د بایسکل ځغلونې ملي لوبډلې لوبغاړی عبدالناصر چې په دغه اعتراضي راټولېدنه کې ګډون درلود ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک ملي کمیټې مشرتابه تل د دوی په حقونو سترګې پټې کړې او د وړتیا پر ځای اړیکو ته لومړیتوب ورکړی.
موږ حق غواړو، باید موږ خپل حق راکړل شي. زموږ زیات حقونه خوړل، تنها زموږ د فدراسیونونو د نورو فدراسیونونو حقونه هم خوړل شوي. رئیس د تربیت بدني په خپل سر باندې جنکیان خارج ته لیږي، طریقه چې هغه حق زموږ ده، باید هغه حق موږ ته راکړي، موږ باید خارج ته لاړ شو. تنها دا نه ده، زموږ د ملي ټیم معاش زر روپۍ ده، باید زموږ معاش لوړ شي. نور داسې زیات مشکلاتونه هم لرو په دې برخه کې.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بدني روزنې ریاست او د اولمپیک ملي کمیټې رئیس بیا له ورزشي فدراسیونونو سره دوګونه چلند او په بهرنیو سفرونو کې د اړیکو پالل ردوي او ټولو لوبغاړو ته د مساوي حقونو د ورکړې ډاډ ورکوي. حفیظ الله ولی رحیمی وایي ټول ورزشي فعالیتونه د یو ځانګړي فورم له مخې ترسره کیږي او هیڅ چاته د حق نه ورکول کیږي چې د لوبغاړو حقونه تر پښو لاندې کړي.
نه کوم ورزشي ایونت و، هلته فقط یو کلتوري او فرهنګي سفر و چې هر څوک په ورزش کې کار کړی دی نو هماغه امتیاز و درلوده چې باید لاړ شي. موږ ته دا معلوم مربوط نه دی چې د کوم ورزش دی، د چا سره ښه رابط لري، چا سره نه لري. موږ کوشش کوو چې ورزش باید بیرته هغه خپل ځای ونیسي. ورزش د چوکات په اساس ټول فعالیتونه باید تنظیم شي.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو ابراهیم مومن بیا په دې باور ده چې د هیواد په زیاتره ورزشي ادارو کې مسؤلین بدلون او اصلاحاتو ته ډېر ژمن نه دي چې دغه چارې د لوبغاړو په لاس تراړونو نه وړ اغېز کړی دی. خغل مومن وایي که د ورزشي ادارو مسؤلین او مشان د هیواد د ورزش لپاره اساسي کار وکړي او لوبغاړو ته خپل حقوق په سمه توګه ورکړي، نو افغان لوبغاړي به په هر میدان کې د هیواد نوم وځلوي او ډېر ویاړونه به د افغانستان په نوم کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې لوړندې کولو مخکې قدر منوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونې د ورستی راپور اوریدو ته. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د هیواد د مرمرو ډبرو د قانونو د کیندنې، پروسس او صادراتو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره په ګډه یوه ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ستراتیژۍ له مخې به له مرمر کانونو د موثر استفادې، د دې قانونو د پراختیا په دې برخه کې د کورنیو او بهرنیو مستقیمو پنګونو لپاره زمینه برابر شي. له دې سره یو شمیر افغان اقتصادي کارپوهان وایي چې د ستراتیژیو له جوړولو مخکې باید د قانونو امنیت خوندي شي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مرمرو د ډبرو د قانونو د قانوني کیندنې سوداګرۍ او په دې برخه کې د رونوالي او پنګونې لپاره له سوداګرۍ وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مرمرو ستراتیژي د صنعت او تجارت وزارت سره مشترکه جوړه کړې ده. د ستراتیژي کې مونږ د دې سکتور د انکشاف د دې سکتور نه د موثر استفادې او په دې سکتور کې د بهرنۍ مستقیم پانګې چونې او داخلي پانګې چونې لپاره زمینه برابرول. په دې ستراتیژي کې تخت تجارت او مختلفو تاخونو نظریات هم خپل شوې دي ترڅو مونږ یو جامع ستراتیژي ولرو چې د خونو یا د صدر وارد کوونکو یا هم هغه سرمایه گزاران چې په دې برخه کې کیل دي د دوی لپاره سهولتونه ایجاد شي.
د نوموړي په خبره د دغه ستراتیژي لمخې به په هیواد کې د ننه هم کیندنه او هم پروسس وشي چې له دې سره به د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه، سوداګري او نور هیوادونو ته د صادراتو کچه هم پراخه شي. د قانون او پټرولیم وزارت معلوماتو لمخه وسمهال د ټول افغانستان په کچه 1.3 میلیارد ټنه د مرمرو د جبرو قانونه په بیلابیل ولایتونو او ولسوالیو کې موجود دي او تر 350 میلیارد ډالر ارزښت لري. همداشان د ټول هیواد په کچه د مرمرو د جبرو په برخه کې 23 شرکتونو تر 70 میلیون ډالر پورې پنګونه کړې ده. د کیندنې په برخه کې 15 او د پروسس په برخه کې بیا 108 شرکتونه فعالیت کوي. له دې وړاندې د افغانستان قانون او صنعتي منرالونه د خامو توکو په توګه نور هیوادونو ته صادرېدل. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې چې د حکومت له کنټرول وتلي دي او زورواکي او وسلوال حاکم دي، دغه قانون په غیر قانوني او غیر حرفوي ډول راستل کیږي او نور هیوادونو ته لکه پاکستان ته انتقالیږي چې ډیری وختونه خلکو ته پکې مرګ ژوبله هم اوړي. په وروستۍ پیښه کې د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو کان د خویدو له کبله شاوخوا 13 تنه وژل شول. تیر کال په سمنګان کې د ډبرو د سکرو په کان کې ګڼ شمېر کارګرانو ته مرګ ژوبله واوښته. که د قانون د غیر قانوني کیندنې مخه ونه نیول شي او د قانون امنیت خوندي نشي، دا ډول ستراتیژي به هیڅ ګټه ونه لري. له دې ډلې اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل
ستراتیژي طرح او د پلان جوړول به په دې صورت کې چندان ګټور نه وي، ځکه د مرمرو ډبرې ډېرې په هغو سیمو کې موجودې دي چې د افغان دولت تر ولکې لاندې نه دي او ډېر کله ترې قاچاقبران او تراګر او د دولت ضد مخالفین ته مالي منبع په توګه کار اخلي.
ښاغلی سیحون دا هم وویل حکومت باید په ټول هیواد کې د قانون حاکمیت ټینګ کړي، امنیت خوندي او د قانون د قراردادونو په برخه کې رونوالی رامنځته کړي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو کلی زر غاګونه.
کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د مساګل په مشوره خدای داد خپل امیدواره میرمنه کلینیک ته بیولې و. مساګل خوشاله و، خپل مور سنم ګلی ته یې ویل دواره تکوه چې نور هم هوښیار شم او ډیرو خلکو ته ښې لارې وښیم. اوس به واورو چې نازیه او ترور بیبي د چا په لیدو حیرانېږي.
نازی تیغ نراتا دیره تاو دخ کارسوا اصلا چه پاس در نووش وزی
ترور بی بی ورطا می پام دای نران اسوزی
ماوی چه بل وقت پغرون و باندو که دوده نو پخه کردی ای نغاری که در لرگیم دیره چه بولی کنو
خم مکا و تروری نگوری در پورت غر لوچ و لرگویو او بوتو دک دای
ای مکه و نازی لوری دلرگی و خوش سوزاو نمو بال لری او رختیا چنگ ده ده باندو و جوان ده خواق سو کنا
او ده مخواق شو ده شاو خواقیگ دهی دا د ورونو غږونه تومره خواږه را باندې لګي چې مه کوه پوښتنه.
خی نازو ګلې، زما د زړه خبره دې وکړه چې ماشومه وم په دې ورپورتو غرونو کې مې ډېرې مېږې ورې څرولې دي.
وی ترورې،
هسې را پورې خاندې.
زما خو اوس درته پام شو، ته خو سمه دمه کوچه یې، د کوچیانو غوندې خبرې کوې.
اخلا خود کوچه یم، دا خو چې د ګل محمد پلار ته واده سوم په کلي او کور سوم، که نه شپه او ورځ به مو مزلې کولې. چې مېږه به ناروغه سوه داسې مې په اوږه را اړوله.
نو څوک چې کرته غوړي خوري، مېږې او پسونه به م په اوږو اړوي.
چې داسې ده، ته م سرله له نه کوچې سوې.
وای ترور بیبی، کوچیتوب ته خو زه خوشحاله یم، خو ناروغې مېږې څه چې وړه وری به م په اوږو نه شمه وړی.
خیر ده وروره، به تکړه سې وپېدې.
ترور بیبی، زه نه پوهېږم چې ګل محمد زه ته ولې دلته د غره لمنه ته راوستو، کېږدۍ راته ودروله.
سر مه پسې ګرځوه، خپل ژوند کوه، دا هم خپله مینه ده. یو څو شپې ورځې به دلته هم کوو. ته وګوره سېرېږې. نازیې لورې، دا د څنګ د کېږدۍ سپی چا ته غپېږي؟ ما ته خو داسې ډېر خروړی معلومېږي.
ته صبر چې د کېږدۍ له مخې وګورم. اوهو ترور بیبی، دا څه کیسه ده؟
ولې څه خبره ده؟
دا خو چټه پټه کوچیانې پیغله پاس پره ده، او دې خوا یې اس را روان کړی دی.
ګلبری ګلې، زړه دې پات مزه، یوه خبره درته وکم.
هو وایه خدای ته. ده څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې پوښتنه به دې ولنه کړې وه، چې اوس خو بله ما سره جوت نه وي.
او دا کلینیک وګوره، تا ستا لیونۍ خبرې وګوره، له چا ته پوښتنه وکړم؟
غوسه کېږه مه ګلپری، ما ویل چې زما او ستا له زرغون طوطي نه، زما او ستا له نازولي ماشوم نه به دې پوښتنه کړې وه. اوس خو به خوشحاله وي چې ته مې کلینیک ته راوستې.
دا خبرې مه کوه، دا خلک به څه وایي چې دا ښځه او خاوند څومره ساده دي. هغه ده ډاکټره را روانه ده، مخکې زه هم وکتلم، وویل چې د ماشوم پته به هم ولګي چې ښه دی که نه. ته صبر چې اوس څه وایي.
ډاکټرې صاحبې، په دواړو لاسونو سلام درته کوم.
وعلیکم سلام، ته مهرباني وکړه کینه، چې کوم دارو ورته په کار وي هغه ټول ورته ښیم. رښتیا زیره مې در باندې، ماشوم ښه او صحتمند دی.
وای په ایمان خوشحاله شې، زیره دې وایم په ګل بدل شه.
ګل پری په یوه ګل نه، په زرونو ګلو دې دا زیره یې بدل شي.
کور مو ودان، یوه بله خبره مې کوله.
زړه دې بدمشه، یوه خبره څه؟ سل خبرې خو وکړه.
دا مې ویل چې مېرمنې دې ګیله کړې وه چې کلینیک ته یې نه پرېښودم، که څنګه ګل پری؟
دای دې په خپله ځواب ووایي.
ډاکټرې صاحبې، هغه خو مې ځکه کلینیک ته نه پرېښوده چې یوه خبره وه.
د څه شي خبره؟
خو زه شرمېږم. ګلپری زړه دې بدمشه، ته ورته ووایه.
نو زه څه پوهېږم چې ستا په زړه کې کومه خبره ده، ته په خپله ورته ووایه که نه.
ما دا ویل چې دا ډېر کلونه زمونږ اولاد نه کېده، ما وی هسې نه چې په کلینیک کې راته ووایي چې هسې خوشې چټي کلینیک ته راغلی یې، مېرمنه دې امیندواره نه ده.
نه نه، دا ځل به خدای ښه تندرست ماشوم درکړي. خو ګوره خدای داده، خو چې مېرمنه دې کلینیک ته راوسته، که نه ماشوم ته هم خطر و او دې ته هم.
وای شکر چې د موسی ګل مې ومنله، که نه زړه دې بدمشه، زه خو غرق وم غرق.
ګوره دا خبره مې ځکه وکړه چې ستا مېرمنې ته وخت په وخت واکسین پکارېږي، ماشوم به معاینه کېږي چې څنګه دی.
وایم چې په نیمه شپه مو وایې، راولم به زړه دې بدمشه.
ډاکټرې صاحبې، کلینیک ته خو به کله کله راځم، خو دې نه ویل چې په کور کې څه دوا مواد وخورم که څنګه؟
داسې وکړه چې په کور کې ښه خواړه خوره، درانه شیان به نه پورته کوي، او ګوره په خپل سر به هیڅ دوام نه خوري.
سر سر څومره ښکلی خاندي لیلا، دا څوک ده؟
لورکۍ مې وه بلقیسه، داسې خوشحاله ده چې ټوله ورځ یې په خندا تېره کړه.
ښه شکر، د ماشومانو خندا د ټولنې د خوشحالۍ نښه ده. زه خو وایم چې وړکتون ته به خوشحاله وي.
هو په خدای، هلته یې له نورو ماشومانو سره ښه ساعت تېر دی. طیبې، باور دې وشه چې په هر لمانځه کې درته دعاوې کوم. لیلا، چې طیبې ته دعاوې کوې ولې ماته نه کوې؟ ملیحې، داسې ده چې طیبه په موږ او تاسو ډیر حق لري. د ټولو ښځینه او مامورینو په څنګ کې ودرېده او نام خدای دې وي کامیابه هم شوه.
نه نه، دا کامیابي یوازې زما نه ده، وایي په یوه ګل نه پسرلی کېږي. که تاسو مې ملا نه وای تړلې نو کامیابي ډیره لرې وه.
طیبې، ما خو هسې له لیلا سره ټوکې وکړې، ته په رښتیا د مشرتوب جوهر لرې. ځینې خلک په ځان زحمت تیروي، په خپلو کارونو کې اخلاص کوي، هغه دی چې خدای پاک خپل مقصد ته رسوي. لیلا، ته ګوره د تفتیش په ریاست کې د ښځو لپاره د لمانځه ځای، د ډوډۍ خوړلو ځای او ماشومان ته یې وړکتون، دا ټول د طیبې له برکته دي.
کور ودان، دا ستاسې نیک نظر دی، خو له ما سره یو بل ارمان هم دی.
کوم ارمان؟
خدای دې وکړي چې زموږ د ادارې غوندې په نورو ادارو کې د ښځو حقونو ته پام وشي.
انشاءالله همداسې به کېږي. په یو کتاب کې مې لوستي وو چې له یوې بلې او روښانې شمې نه په سلګونو مړې شمې بلېدای شي.
واه نام خدای، دا څومره ښکلې خبره! په رښتیا هم چې د یوه وطن د خلکو ترمنځ یو زړهوالی او یو بل ته درناوی وي، خلکو ته یې لویه خوشحالي او لوی بری په نصیب کېږي.
اصلا ما څه چورتونه وهې؟ مخې ته مې انګور درته ایښي دي، هیڅ ورته ګورم نه.
صابر کاکا، نه خورم.
ولې په نو خوراک راته ناست یې که څه؟
تر هغو چې زما خبره مو نه وي منلې، ستاسو په کور کې به په څه شي څه کم نه کم.
ستا کومه خبره زوی جانه؟
صابر کاکا، هغه خبره تا ته ښه معلومه ده. دا څو ورځې کېږي چې میرمن مې ګلالۍ دلته راغلې ده. که دا خبره وزنډېږي خدای مکه خفګان به راشي.
اسلامه، دې خبرې ته زه هم په اندېښنه کې یم.
خو له اندېښنو به څه جوړ شي؟
پوهېږم چې له اندېښنو څه نه جوړېږي. کور یې ودان، دوستان او خپلوان هم راغلي وو.
نو تاسو بیا د دوستانو خبره هم نه منئ؟
منو یې، ولې به یې نه منو؟
نو چې منئ خو بسم الله کوئ، همدا اوس د ګلالۍ راسره ځي چې لانجه غوڅه شي.
ګلالۍ به ولې نه درسره ځي زوی جانه، خپل کور یې دی. خو خبره بله ده.
نو دا بله کومه خبره ده چې د ګلالۍ د تګ مخه نیولې ده؟
هغه دوستان چې راغلي وو ویلې چې له خان صاحب د لوا خان سره هم لیدلی دي.
نو بیا خو خبره بیخی جوړه ده، نه پوهېږم چې تاسې ولې اندېښنه ورته کوئ.
څه ووایم اسلامه زویه، ځینو خبرو ته دې سړی اندېښنه وي.
نو تاسو خو به له هغه دوستانو خپلوانو پوښتنه کړې وي چې زما له پلار سره لیدلې کتلې دي.
هو، ټولې خبرې راته کړې دي، ویلې چې له خان صاحب سره مو هر څه یاد کړل او خان صاحب هم راته غوږ و.
نو بیا خو خبره خلاصه ده، هسې خوش اندېښنې ولې درته اچوئ؟
خبره خلاصه ده زوی جانه، خو خان صاحب داسې سړی دی چې څوک یې پوهوه او نه پوهېږي. له واده مخکې له ګلالۍ سره قول کړی و چې مکتب ته به یې پرېږدي، خو په خپل قول یې خاورې واړولې.
چې داسې ده نو د خدای په امان، زه درنه لاړم.
اسلامه، څه کوې ته؟ لږ صبر چې زه مې له ګلالۍ لور سره دا خبره یاده کړم چې هغه څه پکې وایي.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې خدای داد خپل میرمنه ګلپری کلینیک ته راوستې وه چې د میرمنې او د راتلونکي ماشوم د روغتیا ډاډ حاصل کړي. بایده دي چې میندې او پلارونه د اولادونو په روزنه کې ډېرې هلې ځلې وکړي چې اولادونه یې د ټولنې په درد وخوري. پوښتنه، ستاسو په نظر د اولادونو په خر وزنه کې کوم ټکو ته پام وشي چې د ټولنې او کورنۍ لپاره خیر او ښېګڼه پکې وي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کیږي او تر مونږ را رسیږي.